رئیسانو د ملي شورا یو شمیر وکیلانو دولتي مسولینو او د ځوانانو د بیلابیلو بنسټونو استازو ګډون کړی وو. په پیل کې د ولسمشر پیغام د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د خبرونو چارو موینې پوهنیارې سعیدې مشګان مصطفی ولوستو. په پیغام کې ویل شوی دی زموږ په هیواد کې ځوانان غوڅ اکثریت دی. ځوانان د ټولنې هغه قشر دی چې د هیواد راتلونکی په غو پورې اړه لري او کولی شي د هیواد په پرمختګ او انکشاف کې رغنده رول ولوبوي. د اطلاعاتو فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی هم په خپلو خبرو کې د ځوانانو رول ارزښتناک وباله. څرګنده یې کړه په تیرو کلونو کې د هیواد ځوانان د نورو هیوادونو د ځوانانو په پرتله په کمو امکاناتو ښه ځلیدلي دي. په تیره په ورزشي، علمي او فرهنګي برخو کې. په دې غونډه کې د هیواد پخواني ولسمشر حامد کرزي او د اصلاحاتو او ښې حکومتوالۍ په چارو کې د جمهور رئیس فوقالعاده استازي احمد ضیا مسعود هم ویناوې وکړې. ټاکل شوی دا د سرک د هنري کام پروګرام تر لسو ورځو پورې په بامیانو کې جوړ شي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د فرهنګي معین سید مصدق خلیلی په وینا د سرک د فرهنګي پایتخت په توګه د بامیانو تر نمانځنې وروسته دا دی په بامیانو کې د سرک د فرهنګي کمپ د پروګرام نوبات را ورسېده چې ټاکل شوی دا تر لسو ورځو پورې جوړ شي او په دې جشن کې به د سرک له غړو هیوادونو هنرمندان ګډون وکړي. د زیاته کړه د سرک د هنري کام د پروګرام د جوړولو ترڅنګ به موږ په بامیانو کې د سرک د خوړو د فستیوال او د وریښمو د لارو د فستیوال پروګرامونه هم جوړوو. د سرک د هنري کام پروګرام به د روان کال د وږې د میاشتې په دوهمه نیټه جوړ شي او درې ورځې به دوام ولري.
دوهونۍ لمخه د اردو او پښتو ژبې ځوان شاعر او نقاد دانیال تریر د سرطان د ناروغۍ له امله په حق ورسید. هر وخت دانیال په تند ځواني کې په اردو شعر او نثر کې د نامه څښتن شو. د نقد په برخه کې پراخ کار وکړ، ګڼې مقالې او آثار یې خپاره کړل. تر اوسه یې د شعرونو څلور ټولګي او د نقد په اړه څو د نثر کتابونه چاپ شوي او یو شمېر یې ناچاپه دي. زموږ همکار بارکوال میاخیل در وخت دانیال تریر د ژوند او هنري فعالیتونو په باره کې له کوټې رپورټ را استولی دی. دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
15 کلن دانیال تریر د یوې ادبي کورنۍ د ګلبان هغه ګل و چې په ډېرې کم عمرۍ کې د اردو ادبیاتو په بڼ کې د خپل فکر او تخیل بوټ راوټوکول او د شعر خوشبوی یې د هند او پاکستان په ادبي چاپېریال کې خپره سوه. دانیال تریر د شاعرۍ پیل شاوخوا 13 کاله مخکې هغه وخت کړی و چې کورنۍ یې په اسلام آباد کې اوسېدله. د هلته د حلقای ارباب ذوق په نامه د اردو لیکوالو او شاعرانو په ادبي غونډو کې ګډون کاوه او په ډېر لږ وخت کې د خپل استعداد له برکته د اردو د سترو شاعرانو سترګې واوښته. کراچۍ میشتې لیکوال او شاعر نور الاسلام سنگروایی دانیال تریر د اردو ادب پر اسمان ځکه په لنډ موده کې وځلید چې وایي له معاصرو اردو شاعرانو یې ډېره جلا شاعري وکړه.
د دانیال تریر چې څنګه علمي کورنۍ وه هغه ته د مشر تر مایل صاحب او بیا د خپل پلار سید ګوهر او بیا د یاز غونتې دوست په شانتې تر ملګرتیا حاصله وه. نو د هغه په لاشعور کې د وړوکوالي نه داسې شیان وو. بیا د هر انسان یو نفسیاتي دغه هم وي چې زر د نورو نه بر لاړ شم، ځکه چې د غټې ونې لاندې وړوکې بوټې صحیح طریقې نشي کولی. نو د ځان ته نورې لارې ټاکلې، بیا په مختلفو حوالو سره په نوښت یا د جدیدیت په حواله سره نوي کتابونه ولوستل. او چې انسان د خپل دایرې نه وځي نو دغه میدان د اردو ادب شو، په نړیوال ادب شو، په هغه کې بیا ستر ستر خلک دغه په نظر کې چې زم د دینه مخکې لاړ شم. د شاعري بالکل د زړه نه کوله چې یو قسم لزه یو فلسفیانه انداز د ژوند په اړه سوچ وکم، چې کوم سړی د ژوند سره د مینې په لحاظ په سوچا پښتنه جذبه د فکر په حواله د جذباتو نه پرته په فکري والا په کائنات په اړه سوچ کوي نو په هغه کې خامخا جدت راځي، هغه خلکو ته نوی نویات ښکاري. همدغه حواله وه چې د ته زیات شهرت ملو شو او علمی وجه هم دغه وه چې د کور په کتابونو کې شپه وه.
دانیال د پښتو او اردو ژبې د نومیالي شاعر سید ګوهر مشر زوی، د لیکوالو او شاعرانو رب نواز مایل او محمود ایاز وراره او د شاعر سویل جعفر خوریای وو. محمود ایاز راته وایي چې په کورنۍ کې تل ادبي فضا د دې سبب سوی چې د کورنۍ ماشومان یې هم له ادب سره روښت شوي دي. وایي دانیال تریر هم په همدې ادبي بڼ کې راټوکېدلی او غوړېدلی ګل و خو ډېر بې وخته ورژېد. دانیال تریر ته له خپل پلار هم غني کتابتون ورپاته و خو خپله یې هم تر هر څه زیاتې پیسې پر کتابونه ورکولې.
ته یقین ومنه د یو نیم لک روپۍ کتابونه به دا اخیستي او ټول مطلب په نوی ادبی تیوریانې چې دی یا نوی تنقید چې دی د دغه په حواله چې څونه کار سوی دی په انګریزي کې په اردو کې چې څونه کتابونه دته په لاس ورلو دا د ګرد جامه که د له انګریزي هم استفاده کولی سوه د ده انګریزي هم ډېره ښه وه. دانیال لوی سړی و، زه دا دعوه هم کوم هغه به اردودان په خپله دا ثابتوي چې په اردو کې یو ډېر لوی سړی پیدا شو او هغه دانیال تریر دی. دانیال تنقید یا ټول تنقیدي مکتبونه او دبستانونه دا یې عزم کړي وو، په تنقیدي دبستانو یې سر خلاص وي د هغو په اصولو او دا خدمات په دا ناجوړي کې وویل چې زما تر ټولو لوی ارمان دا دی چې رولان بارت د ډیټا فتر ولیکلی، زه به د ری برتا فتر لیکم. هغه مصنف مړ کړي، زه به مصنف بیرته راژوندی کوم او داسې به یې راژوندی کوم چې بیا به هیڅوک نشي مړ کولی. دانیال ډیر څه کول غوښت، بهرحال ژوند وفا نه ورسره وکړه.
دانیال تریر د خپل پلار ارواښاد سید ګوهر تر مړینې وروسته په 2010 میلادي کال کې پښتو شاعري پیل کړه او په دې وروستیو کلونو کې یې په پښتو نثر لیکلو هم پیل کړی و. لیکوال او شاعر نورالاسلام سنګر وایي دانیال تریر د پښتو شاعري ته ده هڅولی و.
د ده پښتو شاعري ته په راوړولو کې زه خپل لاس ګڼم، ځکه چې ما وایي چې بی زموږ خوږ وطن افغانستان، زموږ د خپله پښتنه خاورې ته، زموږ د خپلې ژبې پیغمبران په کار دي. چې ته کومې خبرې اردووالو ته کوي په هغې کې نورم ډیر خلک شته دی چې ته دومره پوهه سړی، دومره زیات په تنقید او په شاعرۍ پوهه. خو زموږ یو قسم روایتي کلچر دی، هم هغه شین روایتي شاعري ده پکې. دنیا ته موږ ته خوند نه راکوي چې موږ نورې ژبو کې عالمي ادب هم لوستی دی. نو په دغې حواله سره د ده پښتو شاعري بلکل د روایت نه جزا ده، د جدیدیت تر سرحدونو پورې تللې. زه وایم چې په انګریزي کې د جان کیټس کار و، په ځوانۍ کې تللی و، خو شاعري نن هم خلک چې کوم دي نو په ډېر ویاړ او په ډېر دغه کوي چې د سوچه جذبې سره راوتلی شیان. نو دغسې د ده د پښتو مجموعه انشاءالله تعالی صحیفې د اوبو به په پښتو ادب کې یو ګټوره او نوې اضافه وي چې په نوې کل کې به بیا یو د پښتو شاعرۍ یو نوی رجحان پیدا شي.
دانیال تریر د لسو کلونو ترمنځ پرله پسې اووه کتابونه چاپ کړل چې لومړی د اردو شعرونو ټولګه عادي اتما یا نیمګړې اروا، دویمه ټولګه یې معنی فانی، دریمه ټولګه یې خواب کم خواب او څلورمه یې اوږده منظومه خدا میری نظم کیوں پړیږا یا خدای به زما نظم ولې لولې نومیږي. همدارنګه یې په نثر کې هم څلور کتابونه چاپ دي چې لومړی د بلوچستان پر بېلابېلو شاعرانو د تنقیدي مقالو ټولګه بلوچستاني شعریات کې تلاش لومړی ټوک چاپ دی او دویم ټوک ناچاپ دی. دویم یې معاصر تیوري او تعیون قدر په نوم د مقالو ټولګه او دریم یې د جدیدیت مابعد جدیدیت او غالب په نوم د اردو پرنومیالي شاعر میرزا اسدالله خان غالب باندې لیکل سوی کتاب دی. همدارنګه یې د پښتو شعرونو ټولګه هم ناچاپ پرته ده چې صحیفې د اوبو نومیږي. د مهرنامه په نامه یې په اردو ژبه یوه مجله هم پیل کړې وه چې یوازې یوه ګڼه یې خپره سوې ده. محمود ایاز یې د پښتو شعر او نثر د لیکلو په اړه وایي
د ده پښتو شعري مجموعه مکمله ده. د پښتو شاعري هم ډېره مختلفه کړې ده. اوس په د پښتو شاعري باندې د تنقید یو اصول راواخیستی، په هغې کې د داځای ښه شاعران د هغه یو شعر یې راواخیستی، بیا یې هغه وڅېړلی چې مثال له دغه مکتب ځاخه پښتو شعر ډېره استفاده کړې ده، خو مطلب دونې عشق او له ادب سره یعنې د لیونتوب تر حده مینه تقریبا ما په چا کې نه ده لیدلې.
دانیال په اردو ادبیاتو کې ماسټري کړې وه او د بلوچستان پوهنتون د اردو ادبیاتو په څانګه کې د استاد په توګه دنده ترسره کوله. د دانیال تریر اصل نوم مسعود دانیال و چې د 1980 میلادي کال د فبروري پر 23 په لورلایی یا بوري سیمه کې زو کړی و، خو لا د ژوند 33 پسرلی ورباندې نه و راغلی چې د سرطان د وژونکې ناروغۍ خزانې د ځوانۍ پاڼه ورژوله. دوه کاله د ناروغۍ پر بستر پرېوت، خو اخر یې قلم له ګوتو ولوید او د تېرې جولای د میاشتې پر 31 نېټه یې له دې نړۍ سترګې پټې کړې او د کوټې ښار په منځ کې د خپل پلار ارواښاد سید ګوهر د قبر څنګ ته خاورو ته وسپارل سو. دانیال درې کاله مخکې واده کړی و چې دوه اولادونه یوه لور یو زوی او میرمن یې تر شا پرېښول.
ستا د بدن په اور ویلېږمه نږدې مه راځه، ستا د بدن په اور ویلېږمه نږدې مه راځه، زه نن له ځان سره ویدېږمه نږدې مه راځه. ته که سایه که همسایه یې ته یې دیب کاسیب، ته که سایه که همسایه یې ته یې دیب کاسیب، شپه ده تیاره ده زه ویرېږمه نږدې مه راځه. بدن چراغ جوړوم بل لکه مشل یو چراغ هوا ته مخه مخترېږم نږدې مه راځه یو هم د کار عبارت نه دی لیک زما په وجود زه لکه وروست کاغذ رزېږم نږدې مه راځه یا تر بخمل هم بریشمین بدن لرونکې جینۍ زه ستا په لمس باندې خوږېږم نږدې مه راځه بخته په ما باندې مه خیزه له چوټو سره وخت لږ پام کوه تیرېږم نږدې مه راځه مرګه په سرو سترګو مې مه ویروه نه ویرېږم زه در روان یم در رسېږم نږدې مه راځه
په پیښور کې دا اتلان کتاب مخکتنه وشوه. دا کتاب ښاغلي باز محمد عابد له مشال رادیو سره د شویو مرکو پر بنسټ لیکلی دی چې شل اتلان پکې معرفي شوي دي. په همدې باره کې زموږ همکار ذبیح‌الله شفق له پیښوره رپورټ لري.
د خیبر پختونخوا په مرکز پیښور کې د ازادي راډیو د مشال څنګ د راډیو خبرونې اتلان نه د جوړ شوي کتاب اتلان مخکتنه وشوه چې د دې ایالت له بېلابېلو سیمو راغلو لسګونو کسانو پکې برخه اخیستې وه. دغه مخکتنه چې د سه شنبې په ورځ د پیښور په پریس کلب کې جوړه شوې وه د خیبر پختونخوا د ملت پاله ګوندونو د استازو په ګډون پکې ګڼ شمېر ځوانانو لیکوالو شاعرانو او ژورنالیستانو ګډون کړی و چې هر یو په خپل وار د کتاب پر منځپانګې او د دغه کتاب پر ارزښت خبرې وکړې. اتلان د ازادي راډیو د مشال څانګې د راډیو خپرونې اتلان نه د جوړ شوي کتاب لومړی ټوک دی چې د لروبر پښتني سیمې شاوخوا شل نومیده شخصیتونه پکې معرفي شوي. د هغوی پر ژوند فن او کارنامو په زړه پورې بحث شوی چې د اوډونو سمون چارې د مشال راډیو خبریال باز محمد عابد ترسره کړي دي. د ازادي راډیو د مشال څانګې مشر ایډیټر داود خټک له ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه کتاب د چاپېدا د هدف په اړه وایي.
ریډیو یو داسې میډیم دی چې دا بعضی وخت ځینې خلک واوري ځینې وانوري، بیا په دې دومره تیز وخت کې چې هر سړی په منډه دی نو که چاته یو وخت ملاو نشي نو چې ریډیو وانوري نو دیته بیا نشي کولی چې هغه پروګرام یا هغه خبره یو واري بیا دی واوري. نو موږ دا هڅه وکړه چې دا په کتابي شکل کې راوړو ځکه چې همدغه شیان دي چې دا خلک سبا هم کتې شي، دا خلک بل ورځم کتې شي. نو دا مونږ تاریخ دا مونږ په یو طریقې سره محفوظ کو او د دین ورستو به هم زمونږ سره داسې نورې خبرونه هم شته چې په هغه کې همدغه سی یو هڅو.
لیکوال او شاعر او د اسلامي کالج پونتون د پښتو څنګه مشر عباسین یوسف زید مشال رادیو د هڅه واستایله او دا کتاب یې د نوې کول پښتنو ځوانانو ته یو ارزښتمند ډالۍ وبلله.
دا یو داسې قسمه کار دی چې دا کار په کار د غټې غټې اکیډمیو کې چې سیړنه کوي، خو دا کار مشال ریډیو ډېر په خپل ډول کړی دی او زدا ګڼما چې کوم دا شل اتلان مونږ وکتل دغه سي په کار دا چې دا هم دغه سي دی خور کې او سوسو جلد راشید دینه پس نور کتابونه چاپ شي او په دې کې چې کوم معیار ساتل شوی دی په کار دا چې هم دغه سي د دې معیار خیال ساتل شي او د اعلی پایې د غوره ډول تحقیق او تنقید مخه تراشي.
د عوامي نېشنل ګوند جک پوری غړي او د خیبر پښتونخوا د خونې او روزنې په خوانی وزیر سردار حسین بابک ازادي راډیو ته ویل چې کچېرې پښتانه د خپل مشرانو ژوند مطالعه کړي او عمل پرې وکړي نو ښایي دا سیمه د تروریزم او جنگ جګړو له شره په امان شي.
دا خو ډېر زیات ضروري چې موږ د خپل تاریخ نه خبر شو، موږ د خپل اتلانو نه خبر شو. موږ ډېر تاریخي قوم یو، موږ ډېر مضبوط قوي کلچر لرو، موږ یو جبل لرو، موږ د قربانو یو ډېر لوړ تاریخ لرو، ډېر لوړ ډېر مضبوط. دا د چې دا ډېر لوی ظلم شوی، دا ریاستي ظلم شوی په دې وطن کې چې د دې وطن بچی چی دی د دې وطن اولس چې دی د دې وطن د اتلانو نن ارادتن نه خبره ساتل شوی دی. دا چې کوم کوشش وشي دا ډېر لازمی کوشش دی. دا کوشش موږ لم پکار دی، دا کوشش چې موږ کوم رستیال دی غیلم پکار دی. که دور موږ وکړو چې د خپل بچی خپل اولس د دې خپل اتلانو نن خبر کو، د خپل تاریخ نه خبر کو، د خپل کلچر نه خبر کو، زه دا غنم چې بیا با دلته دا چې سدي دا بني.
د پښتو ژبې نموتی لیکوالو سیډونکو ډاکټر مهاجر خیشکی د دې پښتنې په ځواب کې چې آیا د انټرنیټ او ټولنیز رسنیو په دې ټکنالوژي کو تیز دور کې کتاب خپل اهمیت له لاسه ورکړی کنه وایي.
د کتاب اهمیت خو بالکل نه ختمیږي. تاسو چې کوم خبرې نه ټول سرسری او سطحي، کتاب خو یو علمي او دانشورانه انداز دی او کتاب کلچر چې کوم دی ټیک دی سره لګي نقصان مون دی، خو د کتاب اهمیت بالکل نه ختمیږي. ځکه چې په یورپ کې کتاب د ډیر سره پاسه شته سوشل میډیا ډیر
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري.